السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی وای د سولې د خبرو د پیلېدو او اوربند لپاره اسلام آباد ته ځي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې احمد تکل خبرونه اوروي.
کابل امنیه قومندانی په کابل ښار کې په نننۍ 14 کې د لک تر لګه څلور کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د څرګندونو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی او امریکا وایي د ایران اټومي موافقه ته لستنېدو مخکې د ایران پر ضد د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی له پاکستان څخه غواړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. محمد عمر داوودزی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غوښتنه به د راتلونکې اونۍ د سفر پر مهال په اسلام آباد کې له چارواکو سره هم شریکه کړي. ښاغلی داوودزی د را روانې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د دې درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ځي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی دا څرګندولې داسې مهال کوي چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د سولې مذاکرات یې ځنډولي، خو طالبان وایي چې د سولې په خبرو کې ځنډ عادي خبره ده. د کابل امنیه قومندانۍ په کابل ښار کې په نننۍ 14 کې د لک تر لګه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دوه کسان وروسته له هغه وژل شول چې پر موټر یې په پروان مینه کې د ماین چاودنه وشوه. د ده په وینا د درېیمې ناحیې په پل وحدت سیمه کې د تپ په ورته دو نورو چاودنو کې هم دوه کسان وژل شول او پر دارلمان واټ درېیمې چاودنې دوه کسان ټپیان کړل. فرامرز زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
د کابل ګډ امنیتي ټیم د درې وړو پیښو په اړه څېړنه کوي. د تیرورستانو او د هغو د تخریبي اعمالو پر ضد به زموږ جدي مبارزه روانه وي. د کابل امنیتي ټیم په تیرو دو ساعتونو کې د شپږو ماینونو د چاودنو مخه نیولې ده.
د دې چاودنو مسؤلیت د نورو هغو په څیر تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یو دینی عالم د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات ښار د گازرګا جومات خطیب مولوي مجیب رحمان انصاري پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې د حکومت ملاتړ کبیره ګناه وبلله او د هیواد له دفاعي امنیتي ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د نظام ملاتړ ونه کړي. د هرات والي عبدالوحید قتالی نن په یو خبري غونډه کې د انصاري څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
ما دعوتګران اسلام بودیم، کس ما را به اسلام دعوت
موږ د اسلام لپاره دعوت کړی. څوک دې موږ اسلام ته نه دعوتوي، جهاد دې څوک موږ ته نه معنا کوي. هغه وخت تیر شوی چې په دې خار کې دې څوک د پردیو په دستور افراطی اندېښنې رامنځته کړي.
د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي او د هغوی پر ضد هر راز سرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینه مڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې له ایران سره د ډیپلوماتیکو خبرو په درشل کې د دې هیواد پر وړاندې د اضافي اقداماتو پلان نشته. میرمن ساکی یادونه وکړه چې له شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره د ایران د خبرو نظریه اروپایي ټولنې مطرح کړې. د اروپایي ټولنې یو جګپړي چارواکي پرون وویل اروپایي ټولنه د دې معاملې د ټولو ښکېلو خواوو ترمنځ د یوې غیر رسمي غونډې پر تنظیمولو کار کوي. په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د حبس مدره کمه کړه. ناوالنی د لومړنۍ محکمې د هغه حکم پر وړاندې چې دا یې د اختلاس په یوه قضیه کې په 3.5 کاله حبس محکوم کړی و د استیناف غوښتنه کړې وه. د مسکو د بابوشکینسکي ولسوالۍ استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده دې ته په پام سره چې یو څه وخت په زندان کې هم تیر کړی 2 کلونو 8 میاشتو ته راکمه کړه. پر ناوال نه دا تور هم چې په جرمنی کې د درملنې پر مهال لزندانه د مشروط ازادۍ شرایط تر پخو لاندې کړي او همدارس توران دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې یو ګډونوال سرتیری ته یې سپکاوی کړی. ناوال نه تیره میاشت له جرمني څخه روسیې ته د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. دی وایي چې پر ده لګېدلې تورونه بې بنسټه دي او سیاسي انګیزه لري. او چارواکي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د لږ تر لږه 15 پاکستاني ملیشه سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومی افشاشی د پنجشنبه په مخام وویل، یو ملیشه سرتیری په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو بل ټپي شو. له دې مخکې د ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې په کهان سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشه څلور سرتیری وژل شوي. د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په بلوچستان کې بلتونپال بلوڅان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد عملیات کوي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی عمر داودزی پاکستان ته د خپل سفر د هدف پاړوي.
نی اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول.
د افغانستان حکومت وی ډیجیټلی حکومت ولی پراخوي. په پکتیا کې کاروانګر د وچکالی اندیشنه لري.
دغه ټیم کې با اویا سانتی 15 سانتی واور بل پاسه په پرتاوه. نن واور نسته په نن دلغنم لوس ولال دي.
په کونړ کې مو د ترکانې له کاروبار خبرو.
میزونه جوړو، نور کوچونه جوړو، الماری جوړو، دولتي ادارې مړیو، خصوصي ادارې مړیو، عوامې مخلي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. په دې خبرونه کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. د پاکستان لپاره د افغانستان د حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وای د ځلې اسلام آباد ته د سفر هدف اوربند او په قطر کې د سولې د خبرو ژر پیلېدل دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان د روانو حالاتو د بدلون لپاره مهم لوبغاړی دی او باید عملی اقدام وکړي. ښاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وی دروانی میلادي میاشت په 23 نیټه پاکستان ته سفر کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا سفر ځکه مهم دی چې په قطر کې د سولې خبرې څناڅ پڅ شوي او تاوتریخوالی زیات شوی دی. نو که طالبان دایمي اوربند ته غاړه نږدي، باید د پاکستان فشار په ترڅ کې لنډمهاله اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی داودزی وی پاکستان باید په دې برخه کې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي.
موضوعات خو ډېر دي. د سولې پاکله عمده توګه باندې اوربند او د طالبانو راتلل میز د مذاکرې ته زر او با مفهومه مذاکرې شروع کول دا هغه عمده موضوعات دي. البته دي شاوخوا نور موضوعات هم دي خو ټول به د سولې په ارتباط دي.
محمد عمر داودزی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه سفر په تعقیب دی چې مودي مخکې افغانستان ته درلود. ښاغلی داودزی دا هم وی پاکستان امریکا سره مرسته وکړه چې له طالبان سره یوې هوکړې ته ورسیږي. نو ځکه افغان حکومت هم ترې دا هیله لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو د خبرو میز ته کښېني. نوموړی وی پاکستان باید د افغانانو د اوربند له غوښتنې ملاتړ وکړي او طالبان تشویق کړي چې ورته غاړه کېږدي. د ښاغلي داودزی په خبره پاکستان ژمنه کړې وه چې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې به پوره همکاري کوي. نو په دغه سفر کې به په دې اړه هم د هیواد له چارواکو سره خبرې وشي. د پاکستان لپاره د افغان حکومت د ځانګړي استازي محمد عمر داودزی په مشرۍ د افغان پلاوي د درې ورځنی سفر د پاکستان حکومت په رسمي بلنه ترسره کیږي. خو په پلاوي کې د نورو شاملو کسانو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسلام آباد ته د افغان حکومتي پلاوي سفر داسې مهال دی چې لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی. په کابل ښار کې نن شنبه درې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څلور کسه ووژل شول او د نور ټپیان شوه. د کابل پولیس وایي دغه چاودنې د مقناطیسي ماینونه وې. د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز
متاسفانه تروریست‌های وحشی در ادامه جنایاتشان در سه رویداد انفجار
لا بعد مرغ وحشی ترهګرو نن یو ځل بیا په کابل ښار کې 14 تر سره کړی چې په ترڅ کې څو کسه ووژل شول او څو نورې ټپیان کړل. زموږ د څېړنې ټیم د 14 د لارو خنتیا لپاره کار کوي، خو موږ په تیرو دوه ساعتونو کې په کابل ښار کې د شپږو ماینونو د چاودېدو مخه نیولې او موږ له تروریزم سره مبارزې لپاره ژمنیو.
افغانی
خواهیم بود. دغه چاودنو مسولیت تر اوسه چا پر ځان نه دی منلی. افغان حکومت مخکې په څو ځلې دغه شان چاودنو پرپر طالبانو چولې، خو طالبانو بیا تل د اداوی رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان حکومت وای د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی او غواړي دا سیستم لا پیاوړی کړي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وای په دې برخه کې زیات کار کړی او هڅه کوي چې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شی حکومت ولې په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرحې یادونه کړې او ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د افغانستان حکومت ولې ډیجیټلی شي. د دې موضوع نور جزئیات واوري.
که څه هم افغان حکومت لا لوړاندې د ډیجیټلی حکومت ولې لپاره کار پیل کړی و، خو سږ کال د جنوا په کنفرانس کې له نړیوالو سره لکړی وشمنو یو دا وچ د برخه به لا پیوړی کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وای د ډیجیټلی سیستم پر ستراتیژۍ کار پیل کړی چې په خبره یې پر راتلونکي کې د ټولو دولتي ادارو چارې ډیجیټلی کړي. د دغه وزارت ویان نصرت الله نصرت ناصری.
وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي افغانستان
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې پلان لري او اوس د ډیجیټلی افغانستان په ستراتیژي کار کوي. خو د ادارو ډیجیټلی کول بنسټیز کار ته اړتیا لري. لنی کمر غدي برخه کې اوس کار شوی، مثلا موږ برېښنايي پیژندپاڼې، پاسپورت او ځینې نورې چارې تر سره کړي چې دا ټول د ډیجیټلی افغانستان بشپړونکي جزونه دي.
د پداسیال کې د چولس مشر محمد اشرف غنی هم د پنځشنبه په ورځ د 2020 کال د جنوا کانفرنس د شویو شمنو د تعقیب په ناسته کې پر دې ټینګار وکړ چې له ډیجیټلی سیستم سره به د اداري او مالی تشکیلاتو بڼه په بشپړه توګه بدلون وکړي.
سیستم پرداخت ما الکترونیکی شوه.
د مالی د ورکټ سیستم الکترونیکی شوی. په څلور میاشتو کې به د ماشونو ورکړه هم الکترونیکی شي. یو لوی بدلون راځي. د ورکړې او مالی تشکیلاتي بڼه باید بشپړه بدلون وکړي. لدې ورسته په معاملو کې کاغذ نه غواړم. سیستم د جوړیدو په حال کې دی. په ورس کې زر الکترونیکی پیژندپاڼې ویشل کیږي. د یو ډیجیټلی افغانستان د طرح اساس د جوړیدو په حال کې دی.
د تیر کال په نومبر میاشت کې د جنوا کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نږدې 10 میلیارد ډالر مشروطه مرسته اعلان کړه. د نړیوالې ټولنې شرط دا و چې د مرستې به د فساد له امله نه ضایع کیږي او په هغو لومړیتوبونو به لګول کیږي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري. د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي فرزانه کوچی هم په افغانستان کې د ډیجیټلي سیستم جوړول اړین بولي او وایي په دې سره به په هیواد کې د اداري فساد کچه راټیټه شي.
دغه د لاسي راکړې ورکړې او دغه د سابقه سیستم شتون خپله د فساد منبع ده. که چیرې دغه سیستمونه ټول منظم شي، ډیجیټلي شي، یو واحد او غټ او منظم مرکزي سیستم ته وصل شي، دا په دې معنا ده چې دغه واړه په وړه کچه فساد او په متوسطه کچه فساد او بیتباری او سو استفاده چې په کومو ځایو کې کیږي دغه آنن ټول خپله ختمه.
ډیجیټلی حکومت ولی او بیا د ډیجیټلی اقتصاد هغه څه دی چې په دې سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخې ټولې چارې په انټرنیټي او آنلاین ډول ترسره کیږي. افغان حکومت په داسې وخت کې د دغه سیستم پر جوړولو او پیاوړي کولو ټینګار زیات کړی چې په اکثرو هیوادونو کې ټولې حکومتي، اقتصادي او سوداګریزې چارې له همدې لارې ترسره کیږي. په دې وروستي تیر یو نیم کال کې چې د کرونا ویروس د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خپور شو، په ډیرو هیوادونو کې ډیجیټل لارې فعالیتونه زیات شول، خو د افغانستان په شان په وروسته پاتې هیوادونو کې چې ډیجیټلی حکومتولي کمزوري ده د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. یو شمیر اقتصادي کارپوهان په افغانستان کې د دغه ډول سیستم جوړول ګټور بولي، خو وایي په کم وخت کې امکان نه لري. لدی ډلی وحید الله غازی خیل آزادی رادیو ته ویل
ډیجیټلی خو ډیر کم وخت کې امکان نه لري، او څنګه امکان نه لري چې برق په افغانستان کې نشته دی، انټرنیټ په افغانستان کې عام خلکو ته نشته دی.
د پداسیال کې د چسباندی یو ونی وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او افغانستان بانک له لوري د صرافیو جوازونه شرکتي او چاري پر ډیجیټلی واوختي، خو د حکومت په دې اقدام سره صرافانو کار بندیز اعلان کړ چې لا هم دوام لري. صرافانو ځکه کار بندیز وکړ چې په خبرې د دوی مالی تحویلول او نورې چارې به په آنلاین ډول کېږي، خو دوی امکانات نه لري چې په آنلاین او ډیجیټلی توګه دولت ته حساب ورکړي.
و موریدل په دې راپور کې چې د شی حکومت ولی په برخه کې د ډیجیټلی افغانستان د طرح هڅې کې شی او ولسمشر ویلي دي چې په څلورو میاشتو کې به د افغانستان حکومت ولی ډیجیټلی شي. د دې موضوع منظور سره د ټکنالوژي په برخه کې متخصص او د څو اپلیکیشنونو جوړونکي آغا ملک سهار هم د شبه د ټلیفون لارې را سره دی. سهار صاحب، تاسو تر کله ویم کلمړی ز مشاوریدونکو ته وای چې ل ډیجیټل حکومت ولې منظور سره؟ سلامونه
سروان، ته به ډیجیټلی حکومت ولې، آنلاین حکومت ولې، الکترونیکی حکومت ولې، دا ټول یو اصطلاح ده. دا یان د ټکنالوژي پر مټ باندې د خدماتو وړاندې کول دي او دی سہولتونو رامنځته کول دی، دی وخت مصرفول مخنیوی، په ټوله کې دی خدمات بهترول دی ټکنالوژي پر مټ باندې. او څلور ډول لري دی حکومت، حکومت ترمنځ دی، حکومت دی خلکو ترمنځ دی، حکومت تجارت ترمنځ او دی دی خلکو ترمنځ. په دې کې تر اوسه پوری په نور نړۍ کې په پراخه کچه کار کوي، مثلا استونیا یو شنیر په یوه د خپل وړ کچه الکترونیکی حکومت ولی لري، ډیجیټل حکومت ولی څه ورته وایي. اتریش ته ځینې اروپایي هیوادونه دي، امریکا خپل چین ډېر په دې برخه کې دي، حکومت خپل حکومت ترمنځ او دي بزنسو ترمنځ ډېر زیات په دې برخه کې کار کړی دی.
سحر صاحب، دا راته وایي چې دا حکومت ولی یا ډیجیټلی حکومت ولی د ادارو کارونه اسانوي، چټکوي او زمنن دا وایي چې دقت څنګه دی؟
دقت طبعا انټرنیټ په الکترونیکی حکومت ولی کې غلوې ننګونی، اول د زیربناو نشتون ده، دا به جوړ روانتن کې لوی زیربناو دی، انټرنیټ نه لرو، د برق څنګه ده، د عامه پوهاوی څنګه، د خلکو سواد کچه په یو لیول کې نه ده، په یو حد کې نه ده، یو برخه خلک ډیر پوهیږي، یو برخه خلک هیڅ نه پوهیږي. او بل د دغه په اړه دقت او دې په اړه ولو دقت یې تر ډېره پورې لوړې، خو تر څنګ یې نوې ننګونې مثال لکه مثلا د سایبر ستونزې پکې دي، امنیت ستونزه پکې ده، شخصي حریم تر ډېره د پکې لمنځه ځي، یو ډول هغه ټول خلک په یو ډول خدمات ته لاسرسی نه لري، دا هغه یو ډول
طبقاتي مسائل کنه. مثلا تاسو خپل مخ اشاره وکړه چې انټرنیټ په افغانستان کې ډېر کمزورې دی، په داسې حال کې چې انټرنیټ کمزورې وي او تبن چې ډیجیټلی حکومت ولی انټرنیټ سره ارتباط لري، که انټرنیټ نه وي نو څنګه به دا ډول حکومت ولی رامنځته کیږي؟
د افغانستان ټول 3 میلیونه شاوخوا انټرنیټ لاسرسی لري، او 20 میلیونه خلک موبایل، 20 میلیونه موبایل خدمات کاروي، خدمتونه کاروي. نو دغه خلک جدید خارونو کې ځوان کوي، په لورو پروت سیمو کې دا امکانات نشته. نو اوس دولت لا الکترونیکی حکومت ولی دغه اول دولت دی، حکومت او د خلکو ترمنځ الکترونیکی حکومت ولی دی، خلکو د حکومت تجارت ترمنځ دا تر اوسه لا کار نه در باندې تر ډیره پوری. نو په دې برخه کې اوس ډیر کم کار کوي، لوی ننګونی ما د ټول زیربنای ستوندې دي، سونتن کې تر راتلونکو وو کلو پوری لا داستا، یعنی دا الکترونیکی حکومت ولی څلور میاشتې وای دا له ټکنیکی لحاظ امکان نه لري، یعنی هیڅ څه امکانات نه ویني څلور میاشتې کې څه وي. تر اوسه کو 50 کلو پورې لا الکترونیکی حکومت ولی هغه هڅه ورسېږي 50 ده د دولت او خلکو ترمنځ خدمات په غاړه باندې واخلي. په څلور میاشتو کې ممکن 3% څلور فیصد اوس هم الکترونیکی حکومت ولی 1% 2% په حق کې وي، نه ډیر زیات.
یعنی په هر حال د ټولو مشکلاتو سره سره د نړۍ مخه دی خواته دا او افغانستان هم باید که سبا نوینن یا کنن نوی سبا یا بل سبا باید دی خواته مخه کړي او تاسو فکر کوي چې دا د حکومت ولې تر ټولو ښه طریقه ده کار اسانه کوي هم داسې ده
دو حکومت ولی غنوی او پرمختللی شکلی الکترونیکی ډیجیټل حکومت ولی ده خو په دې کې یعنی ځان ځان د بیل امنه ټکنالوژي لري ځینې یوازونه پر شخصي سکتور باندې ولاړ دي یعنی مثال درو خو د امریکا او نور یوازو هلته ډیر د حکومت کارونه شخصي کمپنی مرته وړي ځینې یوازونه لکه چین خپل دولت خپل سیستمونه خپل جوړوي خپل پراتوي خپل رامنځته کوي په افغانستان کې د حکومت لوته نه د پرې خپل کار دی وکي نو د شخصي شرکتونو په مټ کولای شي الکترونیکی حکومت ولی کار وکړي لکه دینو یو دی ویزو دی پاسپورتو دی دغه موضوعات کې تاسو دلې ولې ځینې شرکتو سره قرارداد کړي او هغه خدمات ورته ډیجیټل کوي دا یو ټکو خوندې شفاف او اسانه دی ځکه دولت هغه ډول باندې چې خلک څخه دا لري هغه مرستې خدمات نه تور کولای ولی که شخصي سکتور دا الکترونیکی حکومت ولی برخه ترې واخلي دا به ستر ریس په پر ازر ځکه په نوري وادو کې پر پای وادو کې دا کار ډیر ښه نتیجه ورکړی دی
ډیر زیاته مننه
افغانستان
کور ودان شاغله اغا ملک سهار د ټکنالوژي د چارو متخصص او د درک مؤسسه مؤسس او مسؤل
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
د ریخ پرونی په دوه منیمای کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم لرو په پکتیا کې یو شمیر بزګر او باغداران اندیشمن دي چې پرون ژمی کې د واورو د کمښت له کبله راتلونکي کال د باغونو او مزکو حاصلات کمیدای شي دوی وایي چې وضعیت همداسې دوام وکوي او هوا لا سړه شي شای فصلونه یخ وو وهې او لمنځ لاړ شي نور حل سیمې څخه
و هود اتول لاسو دغه ګول اوس پروت دی خپل وجن ختم سه او موږ د حکانان بسانيان بولاړو غنم
او شتوه څل وخت کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابو ولس ولای وسیدون کيده دی وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور تو کې کړلي خوای پروان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمله د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندیشمن دی
دغه ټیم کې با اویا سانتی 15 سانتی واور بل پاسه په پرتاو نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي شپتل ورشکي لمنځه لاړ او د منو او د نا کو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخت تان جديده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم ژوندې شي او یخ پیراغه د احمد آباد ورسوالی باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي الله دې
موین وای د خپل دوه د شکسي ز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي خو وای نه په هیګی چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندې شي او کنه پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په شمی کې پکې ډیره واوري کیږي خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو ترڅنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوختي او د للمي زمکو ترڅنګ پکې یو برخه زمکه له واورو او اوبو خړوبېږي حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمه اوسیدونکو دی نو موري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت ته د بزګرانو لسنی وای وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوی تخمونو او سر په بشلو سره دی په راتلونکو کال کې دوی له مخکیدون کوستونزو وژغوري
اول خو ضرور دغه بند سه خیر دی او کال خو دغه سترګو د بند مخته جوړ کی په دوم قدم کې تخمونه را کی په دریم قدم کې د موږ سره سره وکي را کی همکاري را سره وکي
د پکتیا د کرن رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندښنې پر ځای او بللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندښنې هم یو سپرځای دی د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله راتلونکو کال کې پیل شي
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي لا هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوي. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند تر څنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي د څلورو یو لویو او کوچنیو بندونو د جوړېدو لپاره هم ډېر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونړ په یو شمېر ولسوالۍ او مرکز اسعدآباد کې په لسګونو ترکانان له لرګیو دفتري میزونه چوکۍ او د کور زینتي وسایل جوړوي. په دې موضوع له سیمې څخه راپور لرو.
انځویش کلن رحیم الله د اسدآباد وسیدونکو دی او د ترکانۍ دکان لري. دلته د کونړ لړګیو دفتری فرنیچري د خوب تختونه او د کورونو لپاره زینتي توکي جوړوي. وای
ډبل بیټ جوړو د فرنیچر کار کو نو په ډبل بیټو کې سوفي جوړو میزونه جوړو نور کوچنه جوړو الماری جوړو خلک یې خلی ولې نه دولتي ادارې مړیو خصوصي ادارې مړیو عوام مخلي یره الحمدلله خپوره راځي.
یوازې رحیم الله نه دی چې د ترکانۍ د وسایل لو په وسیله په خپل هنري غوتو لړګي او خکولي او کمساري شیان جوړوي، بلکې د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د رحیم الله په څیر په لسګونو کسان خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره په خپل لاسونو د کونړ لړګي او د فرنیچرو ترڅنګ بیلابل شیان جوړوي. د دوی په خبره چې په خوا به په دولتي دفترونو هوټلونو او کورونو کې د پاکستان چینایي او نورو هیوادونو له فرنیچرو او وسایلو کار اخستل کېده، خو اوس خلکو د دوی په لاسونو له لرګي جوړو شوو توکو ته مخه کړې ده. انځر ګلوای
زده مې ودانه جوړو ما کوټ بندونه جوړو خندانه جوړو ما بس چې څه دې لګونه شي جوړيږي دا سامان نه جوړو کونه د نختارو نه جوړو دا اکثره خلک پکتیا وال راضي دي خو کابل وال راضي جلالبات وال راضي دې ساهو خلک ټول شو انتیک انتیک شي نه خوري خوري نو بس در سره جوړو ته کې جوای دې دفتر کې کې دې کور کې کې دې
د کار او ټولنیزو چارو رئیس عطاولا نوري په خپل دفتر کې د کونړ لړګیو د جوړ شوی میز ترشا په یو ګلدار لړګینه چوکۍ ناشته وای پوخای دفترونو لپاره بهرنۍ فرنیچر اخستلې چې د هغه په خبره ډېرې نازک وي او زربه خرابېدلې.
د وطني تولیداتو ته استفاده کړي دا یو خو په دې فائدہ دار چې دا ډېر مضبوط دي. مخکې به مچ نه سیټونه د چوکۍ واخیستلې درې کال یا دوه کال پس به خرابېدلې. نو زما هیله دا ده چې په دې سره یو خو د دفترونو ښکلا ده او دویم دا ده چې دلته زمونږ افغانانو ته د کار زمینه برابرېږي. نو هله مې دا ده چې د دې تولیداتو نه استفاده وکړي.
د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل ټولو ادارو ته امر کړی چې نور په دفترونو کې په کونړ کې له جوړو شوو چوکیو میزونو او له نورو توکو ګټه واخلي.
د کونړ په ولایت کې ټولو ادارو ته موږ هدایت کړی ده چې دفتری لوازم باید د کونړ د لرګي هم میز هم چوکۍ او هم کاوچ ټول ته رسمي خبره موږ ورکړی ده ترڅو د منګه نجارانو په کار باندې مصروف شي د کار زمينه برابر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې په دولتي دفترونو او کورونو کې له بهرنۍ چوکیو میزونو د خوب له تختونو او نورو اړینو شیانو څخه ګټه اخستنه کم شوي او پر ځای د کونړ لړګیو په کونړ کې له جوړو شوو وسایلو څخه استفاده کول زیات شوی چې د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې امر کړی چې ټولې دولتي ادارې د کورنیو تولیداتو په کارولو مکلف دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ سپه دولش پښ نیوي او یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، حقیقت صدی او تاندې څنګ. خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغان حکومت ځنګړی استازی محمد عمر داوودزی له پاکستان نغوړي چې طالبان اوربند او د سولې د خبرو بیا پیل ته وهڅوي. په پام کې ده چې ښاغلی داوودزی د روانې چهارشنبه په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته ولاړ شي. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې په نننیو دریو چاودنو کې د لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان چارواکو د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په اړه د هرات د یوه دیني عالم مولوي مجیب رحمان انصاري د خبرو پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د هرات والي عبدالوحید قتالي د ښاغلي انصاري څرګندونې په اړه وویل چې موږ ته دې د اسلام لپاره څوک دعوت نه راکوي او د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پر ټویټر لیکلی چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سرخندنې سپیڅلې او شرعي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې متحد ایالات د ایران د اټومي موافقې ته له ستنېدو مخکې د تهران د فشارونو پر وړاندې د هیڅ راز اضافي اقداماتو پلان نه لري. او په روسیه کې د استیناف یوې محکمې نن د کرملن د منتقد الکسی ناوالی د حبس موده له درې نیمو کلونو څخه دوو کلونو اتو میاشتو ته راکمه کړه.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شپاړس ولایتونو ترمنځ د گریډ 2 یا دوهمه درجه ولایتي سیالۍ پیل شوې چې د همدغه سیالیو په لړ کې زابل فرات او هلمند بیا بغلان ته ماتې ورکړه. د زابل او فرا لوبډلو ترمنځ لوبه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه چې پکې زابل 128 منډو په توپیر فرات ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې زابل لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د وو لوبغاړو په سوسېدو په پوره 500 اورونو کې 268 منډو ستر هدف فرا لوبډلې ته ورکړ. فرا لوبډله د هدف په پوره کولو کې پاتې راغله او د ټولو لوبغاړو په سوسېدو یې یوازې 109 منډې وکړې او 128 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادونې ده چې د همدغو سیالیو په بله لوبه کې چې په خوست ولایت کې ترسره شوه، هلمند د بغلان لوبډلې ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې وړمه ورځ د فبروري په 13 نیټه پیل شوې، په کې ننګرهار په خپل ګروپ کې له فرا، پکتیا او زابل ولایتونو سره لوبې کوي او لغمان به بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبېږي. په کابل کې د آسیا بي درجه فوټبال روزنیز کورس نن پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه روزنیز کورس درې اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوی و چې نن د سندونو او جایزو په ورکړې سره پای ته ورسید. ښاغلی مشروف وایي په دغه شل ورځني پروګرام کې له کابل ولایتونو 26 روزونکو برخه اخیستې وه. یاد پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فني مدیر طاهر روفي لخوا پر مخ یوړل شو او ټاکل شوی چې نن شنبه ماښام مهال د پاکستان سوپر لیگ پیل شي. په دغه لیگ کې مخکې 15 افغان لوبغاړي په بیلابیلو لوبډلو کې اخیستل شوي وو، خو پرون شپږم افغان لوبغاړی هم واخیستل شو. د پاکستان سوپر لیگ په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پېښور زلمی لوبډلې افغان سلو توپ اچوونکی وقار سلام خیل اخیستی. پېښور زلمی لوبډلې وقار سلام خیل د سویلي افریقا چپ لاسي بیټسمن ډویټ میلر پر ځای لوبډله کې واخیست. یاد لیگ ته غنو افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې و، خو له دې ډلې راشد خان ارمان، محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن زدران، قیس احمد او نور احمد لکنوال و پیرل شول. محمد نبی او نور احمد د کراچی کینگز، راشد خان د لاهور قلندرز، مجیب زدران د پېښور زلمی او قیس احمد بیا د کوټه ګلډرز لوبډلې سره یو ځای شول. د پاکستان شپږم پړاو سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ نن پیلېږي او د راتلونکي مارچ میاشتې تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي. خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغېز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت سره د خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونه ته خرغ لاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یو مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې دنیا خازیانې وي چې د ترانسپورت د ریډل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته توان ورسول. معلومه ځای پر ځای ودرې د تازه نیوې د یو ولایت پر ولایت چې ځلې خراب شوی، هغه چې د خارج څخه بعضې موجات تل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلات سره مخامخ بیا بېرته هم د هغه خبرې ته ولاړ شي، زه فکر کوم چې دا یو لوی شي.
مومن صاحب، دا ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازې کیږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلیدو امکان ډېر دی. خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا خصوصي سکتور هیڅ وخت نه غواړي چې هغه خازي کیږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی، دا ښکته دی، دا سپاسو دی، یا څلور تیرې دی. دا وخت چې ترانسپورت د افغانستان د تاکتره تر بایګزاري یو جز دی او دا ایتاجه پرواز به کومه د دې سره منظم نه چې درلودې وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل دلې درلودل. چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای، دا باید حل شي. تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري، ګمرک دومره په فساد کې او تر رسیدل دي. زه په دې معنی اطمینان لرم که چیرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي، دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي. څو حکومت وکول په دې باره کې خپل عواید پوره کړي. ولې د بعض شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي چې هغه قاچاق
خلاص. اجازه راکړئ مومن صاحب، تاسو د فساد مسله یاده کړه. په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد، میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی. د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي. په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي؟
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګډه د فساد پرمخ دي. زه تاسو ته یو شی په زغرده سره وایم، اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومیږي. یو تاجر مال راوړي هغه ته په 3000 افغانۍ تمامیږي، بل راوړي هغه ته په 6000 افغانۍ تمامیږي. دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو څه نه تطبیقېږي. هغه څوک چې د مافیایي کړۍ سره لاس لري در هغه مشکل ورته هغه دغه مال راوځي یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي. نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې چې جوړ دی یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي او سان قانون نه تطبیق کیږي په خندهار مثلا کې یو سان قانون تطبیق کیدل کله چې په هرات کې مال محسوس دی آیا یو څوک حق لري چې په هرات کې ودرې خو یو افغانستان دی کني یو لار څه دغه ګوډه د ګمرک رئیس دی هر څوک چې دا دی ولایت دی په دغه کې دی وکړي په هرات کې چې هر مال دی یا په فراق یو منظم پرې کې چې دا مالونه راځي یا جنس راځي سم د کنټرول کې پرې وځي د خپل محسوس نه وایي
یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي څوک دی او چا سره تړي
دا خپل دا په دغه خپل په ګمرکات کې چې څنګه وکړي ته ټول نورمال میږي یعنی تاسو ما دا دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کیږي هر څه چې تاجر په جیب باندې د سرګردانی سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول کوم مال ولې په کندهار کې راګرځول کیږي که افغانستان هرات نه دی که نیمروز افغانستان نه دی یا بیا دا هر شی چې کیږي دا یې پر یو ځای وخت تلسي یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کیږي او هر څه چې پر تاجر باندې د پر کیږي تاجر نه پستنګ کیږي او نه پستنګ شوی دی یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې کچیر یو سن محصول وخت تلسي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي خلک دا نه غواړي چې ما محصول دي کم شي خلک دا غواړي چې محصول کې باید شفافیت راوځي کې او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان ته کړه سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکوي شي یعنی د بیت المال تکوي لپاره اولین شرایط دا چې باید قانون یو سن شي په هرات کې یو رقم په جلال آباد کې بل رقم په ننګرهار کې بل رقم په مزار کې بل رقم په کندهار کې بل رقم په خوست کې بل رقم دا تاجر سردرګم کړی دی هغه څوک چې شناخته لته زبته هسته یو شی هو یعنی دا یو شی چې هغه په افغانستان کې څنګه مصرفیږي نه د افغانستان تر دي هغه په یو کال کې دومره جنس راغلي دي په تغیر جنس ټول شان مسولیږي په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول مال په تغیر جنس مسولیږي او تغیر جنس افغانستان ملي اوایل ته تاوان لري چې د وزیر صاحب به معترض یت خو هیڅ چې په دې باندې کې خپل جدیات ښکارا کی او د تغیر جنس مالو څخه دا وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لشکي ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو کاروبار و ډیریږي او دې اوایل تر دغه ډیریږي
محمد صاحب یو لوی مهم فاکت په اقتصاد کې چې دغه تحرک دی اقتصادي تحرک نه بي لشکه چې اوایل پورته نه یو د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل خپودري کې د خپل اوایل دوله درک کچېره صرف کاربندیس کې کچې تلوي ترانسپورتي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري هلته داسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي سوداګرو ته زیان رسیږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او زم تاسو د پانګونه خونه کې یاست معمولا حتمن دا معلومات درته شته زما اول پوښتنه که حالات دغه سي اقتصادي تحرک به دوام وکړي دویم که پانګونه راکم شو یا راکم شو اوسنۍ اقتصادي ځان افغانستان ته څومره دی
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي دا هغه هدف یا اول هغه مهم پک چې دی ګوري دا هغه د فار امنیت اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده تاسو په دغه سره ډیر کار کوي چې ان ځان لري او ټول رپورټن تاسو سره دی اول امنیت دی دوهم په کار کې اساني ده دوهم ستونزې د منځ لري کول دي او بل شي چې دی زیربنا جوړول دي فکر کوم چې په دې کې دلالت ما جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وځولار دی ودی بعضی لاندې مافیاوی کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي تاجر تشویق شي تاجر راز سرمایه گذاری وکړي زموږ ارزو دا ده چې دې ته باید جدي پام لرو
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دی او بیا اما یو شمیر سوداګر سره چې تاسو مافیایي کړي بوري اړیکه لري
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راځي سوي دي او چې پښتنه د نیو کې چور صدا تاسو ټول د موټر یو بیچاره چې ولاړی په هغه کې چې لزر وانی ته په وجه راکښ کړی درغوش چې دا زه تاسو ته په غرض یو خبر کوم چې دا هر چا موټر راځي پر چوکې ارغندوی دی پیسو نه ستلای چې دا هر چا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه د غرض موست نه ستلای دا یو صحیح او درځغر سپین خبر ده لوی مثال تاسو په خپل د هرات طرف ونه درلود په هرات کې ولې دا وسوځل سونه خلکو د خلکو د عامه تمنی وسوځل ولې ولاړ شل ورځې دا لې چې موټر په ګمرک کې بریږي یا زفت ک یا الهکه مومن
صاحب یو شمیر پختن خلکو ته نور هم را ولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وران کې چې بارونه وړي او مسافر مړي دام احتساب کوي. صرافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتساب کاری وکړه. تر خوایب د هرات په اسلام قلعه ګمرک هم اور ولګېد. هلته آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا پټ رازونه شته چې ځینې کړی غواړي د یو شمیر نور سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري؟
زه فکر کوم دا چې له خوځه د اوس مشته نه لري تللی نو دا د حکومت او د حکومت استخبارات لري په دا خاطر باندې معاش خوري. دا باید دی پیدا کې هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپله تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېرې د نظام دغه یوې پیاتې خصوصي تور دکه یو څوک تاوان ورسي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي چې څوک په دې کې تعلل کوي.
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمېر ستونزې راپېښ شوې دي. ویل کېږي دوی مالونه هلته ولاړ دي. اساسي ستونزه چیرې ده؟
واقعیت درته وایم چې په هند کې تقریبا زموږ بعض صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده. دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه سیب دا دوی موږ ته وختي خبر نه دي راکړی. موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا تر دغه تاریخه پورې تازه راوړي. ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیشکلي دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په د دې په هوایي ډګرو کې.
روسي پښتانه سره ډول کول شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره خلاق تر سو اقتصادي تحرک رامسته شي.
د افغانستان سکتور د حکومت سره به خېر خلاقي. زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا 15 کال کې شوی. په هیڅ وخت د تاریخ مزمر هم څرګند کی به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره لري کړی و. موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید تطبیق شي او حق حقدار ته ورته شي. خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لري شي. یو مامور د ګمرک هرته ونه شي کولای. یو مامور د ګمرک په خپل هر بندر کې هغه پاچا دی او هلته هر څه زړو غواړي کولای. تجار هم باید خپله مبارزه پر دې وکړي. نور باید د فساد ښکار نه شي. نور باید چا ته رشوت ورنه کړي. هر هغه څه چې منظم باید خپله مبارزه وکړو. دا وطن زموږ دی. د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو. چا ته یې ورکړي رشوت ورنه کړو. چورو رقم یې کار اخلاص دی اخلاص دی که یې ورکړي رشوت ورکړو باید هغه تر خپل دلیل وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد ډیره مننه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلې چې د یو څه خزان بل ډول خي دوی ولې د جالي شخصیت پوسته کوي غوندي
په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خو یې هغه پرشتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسترولن لري. برعکس په داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کریکټر ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حاصل کړي چې په دې کې هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه یې د خوی دا د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
وسنه موږ یو خپل وایندې والا هغه به دایم لافې باټې وهلې چې په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه، په فلانی مې داسې مرمۍ تېره کړه. لا پوه شو بعضې خلک دي چې انډې والا زړه ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله عام قومندان یم، ما هم انډیوال اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې. له دروغو نه به یې دا ویلې، خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې ما خپل فلزکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعضې خلک چې دي عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګ وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خوا ته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه د هغې آینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي. د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کې ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي، دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو تر بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ